ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په پښتون وطن کې 15 بجې شوې دي د دې خبري غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د پاکستانی پوز لخوا د افغانستان په سرحدي سیمو کې د بمبارۍ جواب به په تشدد نه ورکوي د خیبر پښتونخوا د جلخانجات وزیر میا نثار ګل وایي په لاهور کې د نهو روزونکو پولیسو د وجنې اف آی آر لا تر دې دمه نه دی در شوی او مړي لا هم دوی ته نه دي حواله کړي قبایلی سیمې او نړۍ مهم په پام کې ده فول ورزو عبدالحی کاکړ ته چه خبرو نتی وارو
سرټکی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی د ډیورنت کرښې هغې غاړې ته به ولسی وګړي باندې برید ونه کړي د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ملیشا ځواکونو ته امر وکړی چې ټول ورک شوي کسان دې عدالت ته حاضر کړي د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی د عدالت د فیصلې د احترام کولو اعلان کړی اوسم د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی د ډیورنت کرښې هغې غاړې ته یعنی د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې به په ولسی وګړو برید ونه کړي نن په کابل کې خبری کانفرنس ته نوموړي وویل چې دوی غواړي د پاکستان له لوري د افغانستان په کونړ ولایت کې د کېدونکو بریدونو مسله په خبرو حل کړي
د پاکستان ملت موږ سره دوستي کړې او د ډیورنډ اخو خلک کور را کړی ژوند را کړی موږ لسونه دي نو له هغه موږ هیڅ وخت داسې نه کوو چې د اخو برید را باندې وسی موږ جواب ورکو او بیرته خلک مرکو او بیرته خلک شي داس او بیرته کورنۍ خراب شي نه موږ به د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې دا مسله حلو نه د برید لار نه د جنگ لار او خاصتا په دې وجه چې اخو خلک صدمه ونه ویني او خوش نشي
افغان ولسمشر د طالبانو پر مشر مولا عمر په انتخاباتو کې د برخي اخیستو ژغ وکړی د پوینا مولا عمر دی ټوپک کشجدي او د ځان لپاره دی چې چرته غواړي سیاسي دفتر خلاص کړي د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ملیشا ځواکونو ته امر وکړی چې ټول ورکسوي کسان دی عدالت ته حاضر کړي د بلوچستان د نامنوی پاړه د مقدمه د اوریدنې پر وخت چیف جسټس د ملیشا ځواکونو وکیل راجا محمد ارشاد تول عدالت ډیر انتظار وکړي او باید نور انتظار ونه کړل سي خو د ملیشا ځواکونو وکیل راجا محمد ارشاد بیا مشال لیډو تول چې هیڅ یو کس هم د ملیشا ځواکونو په حراست کې نه دی هم د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د مندلسو مړو اسخود نوټس اخیستی دی د پولیس په وینا وجلسوي وکان کیندونکي تیر ورځ تشتل شوي وو چې زمواري بلوڅ آزادي غوښتونکو په غاړه اخیستی وه د وجلسو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی چیف جسټس افتخار چودري اسخود نوټس په داسې حال کې اخیستی چې له تیرو څو ورځو راهیسې د بلوچستان د نامنوی پاړه د مقدمې اورېدنه په کوټه کې کوي کله چې مړي د کوټې ښار ته راوړل شو نو په سلګونو مزدوران او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو مړي د هایکورټ مخې ته یوړل او احتجاج یې پیل کړی د احتجاج وروسته چیف جسټس د پیښې اسخود نوټس واخیستی د دې ترڅنګ هم د نن د کوټې د میاغونډي په سیمه کې دوه نور مړي هم موندل شوي چې تعلق یې له شیا مسلک سره شودل کیږي د دې ذمہ بیا لشکري جنگوي قبول کړی ده هلته د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې نن سهار وسلوالو نه پولیس وژلي او دوه ټپیان کړي دي د پنجاب د جلخانو مشر حاجی حبیب رحمان مشالېډو ته ویلي برید د پولیس اکیډمۍ پر استوګنځای سوی
ایک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا ہے اس کے بعد یہ تین گروپس میں تقسیم ہوئے ہیں
برید کون کو لمڑائی دلائلی وسلوال ساتھن کی پڑز وجلی بیا یو تن پورے کی پاتے شوائے او پاتے نور دری ڈالی دوادانی بیلا بیلو برخو تن نووتی شواہد کئی چلاسی بمونی غرزولی او کلاشنکوف تومانچو دزی اکڑی دی
حبیب رحمان زیاتوی وجلسوی او ټپیان ټول د خیبر پښتونخوا د دیر او چترال اوسیدونکو دي چې لسمو دی راسي د جیلونو د چارو تر روزنې لاندې وو د دې پیښې زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده د مصر ولسمشر محمد مرسی د عدالت دغه فیصلې د احترام کولو اعلان کړی چې د نموړي لخوا د پارلمان د غونډې د رابللو حکم پکې رد شوی وو مرسی په یو جاري سوي بیان کې ویلي چې د پارلمان پاړه د اقتدار د حل جلو په برخه کې به د مسلې د حل لپاره له سیاسي قوتونو او عدالتي چارواکو سره خبرو اترو په لټه کې وي مرسی ویلي د قانون واکمنۍ ته ژمن دی او شخړې مخنیوي غواړي د شنبه په ورځ مرسی د پارلمان غونډه را بللې وه چې دا د جون په میاشت کې د عدالت دغې فیصلې څخه سرغړونه وه چې پارلمان یې مات کړی وو مغربي طاقتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره د نوي قرارداد مسوده تیار کړې چې د شام ولسمشر بشار الاسد ته لس ورځې وخت ورکوي چې د نړیوالو په ملاتړ د امن پلان عملي کړي ګنینو له بندیزونو سره به مخامخ شي. برطانیې، فرانس، جرمني او د امریکا په ملاتړ دغه مسوده د غیر فوجي بندیزونو د لګولو ګواښ کوي. روس او چین چې د ویټو صلاحیت لري په پخوا کې د دې شان هڅو مخالفت کړی و. بلخوا د عراق لپاره د شام سفیر نواف الفارس له حکومته د منحرف کېدو او د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاتسون د ملګرتیا تصدیق کړی دی. الفارس دا اعلان د فیسبوک د لارې په یو ویډیو پیغام کې کړی. د شام مخالف ملي شورا محمد سرمینی ویلي دا د سفیرانو د منحرف کېدو د لړۍ پیل دی. تیر هفته هم د شام یو لوړپوړی جرنال شام پریښی وو. د روس یو چارواکی وایي ماسکو به په شام باندې هوایی دفاعي سیستم پلوري. دا اعلان سربیره پر دې سوی چې لویدیز پر شام د وسلو نه خرڅولو فشار اچوي. د روس د وسلو یو چارواکي ویلي چې له شام سره د هوایی دفاعي سیستم د خرڅلاو تړون تر 2008 کال مخکې سوی وو او هغه وخت په شام کې شخړه نه وه. دا چارواکي زیاتوي چې ماسکو له دمشق سره د وسلو د نوي تړون د لاسلیک کېدو هیڅ وبخشي د لاسلیک کېدو هیڅ اراده نه لري. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو مو د عبدالحی کاکړ ناوریدو د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل د پاکستان لخوا د افغانستان سرحدي سیمو کې د بمبارۍ جواب به په تشدد نه ورکوي.
موږ هیڅ وخت داسې نه کوو چې د اخوا برید را باندې وسو موږ جواب ورکو او بیرته خلک ورکو او بیرته خلک شي داسې او بیرته کورنۍ خراب شي. نه، موږ به د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې دا مسله حلو.
په لاهور کې وسلوالو د خیبر پختونخوا نه روزونکي پولیس وجلې دي. د خیبر پختونخوا د جلخانجات وزیر میاں سارګل وای
د مور لښوې کې کومې هسپتال کې د غسل واري سپروتي اوسه پر لای اف آی آر نو شوی.
د پاکستان په سنټ کې د عدالت د سپکاوي ترمیمي بل پاس شو. د قانوني چارو کارپو شهاب خټک دا نظر لري
دا د سیاسي حکومتونو او د سپریم کورټ ترمنځ یو جنگ دی او هغه کې قانون آئین خبره بالا تر شوی ده.
افغانستان سیمه او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غاوري. د سره سره زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستل هم اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو او د سر راپور ته ورجو. په کابل کې افغان ولسمشر حامد کرزی خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ډیورن د کرخې هغه غاړي ولس به نه زوروي. خو هغه دا هم ویل چې د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي سیمو کې کومه بمباري روانه ده دغه خبرې به د پاکستان حکومت سره سیړي. نور تفصیل جمیله ظریفی راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمیر خلک په افغان حکومت انتقاد کوي چې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې ورته عمل نه ترسره کوي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان به په ورته عمل لاس پوري نه کړي. ولسمشر کرزی وویل افغان دولت هڅه کوي چې په ختیځ کې د افغانستان په سرحدي سیمو د راکټي حملو په اړه حقایق پیدا کړي. نوموړي وویل تر اوسه څرګند نه ده چې آیا له پولې اخوا د حملې د پاکستان د دولت پاوز او یا هم هلته د روزل شویو ډلو لخوا کیږي. خو ښاغلی کرزی وویل چې افغان دولت دغه مسله له پاکستان سره د خبرو له لارې حل کول غواړي.
د پاکستان ملت موږ سره دوستي کړې او د ډیورن د اخوا خلک کور را کړی ژوند را کړی موږ لسونه دي. نو له هغه موږ هیڅ وخت داسې نه کوو چې د اخوا برید را باندې وسی موږ جواب ورکو او بیرته خلک مړ کړو او بیرته خلک شي داسې او بیرته کورنۍ خراب شي. نه، موږ به د پاکستان د حکومت سره په خبرو کې دا مسله حلوو، نه د برید لارې، نه د جنگ لارې. او خاصتا په دې وجه چا خو خلق صدمه ونه ویني او خوش نس.
ولسمشر حامد کرزی د خبرې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وکړي. د رپورټونو لمخې د تیر سومې شوراهي سه د ډیورن لکړي اخوا د افغانستان د کونړ ولایت په سرحدي سیمو باندې راکټي حمله کیږي چې د سیمو خلکو ته د سر او مال زیانو ناړولي. د دغه حملو لامل د سیمې یو شمیر خلک بې ځای شوي هم دي. تر دې مخکې یو شمیر کتونکو عوام افغانانو له حکومت نه غوښتي وو څو د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې ورته عمل ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر وایي چې که افغانستان پاکستان ته غاښ ماتوونکی ځواب ورنه کړي نو دا به د هیواد له ملي حاکمیت سره لوی خیانت وي.
او دا نور د افغانستان ګاونډیانو ته او د افغانستان مخالفینو ته مخصوصا هغه علاقات چې استخباراتي دي په پاکستان کې هغوی ته جرات ورکوي چې ډېر په بېشرمانه توګه خپل دغه مداخلات ته دوام ورکوي. ولسمشر دا خبره او دا څرګندونه د دې اصلي نظریې نو دا ډېر د افغانستان د ولس سره او د افغانستان ملي حاکمیت سره او د افغانستان ملي تمامیت سره یو ملي
دا چې د دې حملو د بندولو په هکله به دا ځل له پاکستاني چارواکو سره د افغان ولسمشر خبرې څومره اغېز وکړي دا به په راتلونکي کې څرګنده شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د کابل نور رو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په ودانۍ کې د یاد وزارت ویان معظم خان هفتوار بریفینګ ورکړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر ویان معظم علی خان هغه خبرونه رد کړه چې ګنی پاکستان د ناټو سپلای فیس زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دې وینا وه چې د ناټو سپلای معاملې لیکلې ځانګړې کې راوستو د پاره خبرې روانې دي. معظم علی خان وایي
زما په خیال دا ډیره واضحه خبره ده چې تر څو د ناټو سپلای معاملې ده نو موږ کله هم اضافي فیس نه دی اخسته او نه داسې اراده لرو. د ناټو سپلای معاملات لیکلي ځانګړه کې راوستو د پاره مذاکرات روان دي او دا به ډیر زر پای ته ورسي.
د پاکستان او امریکای تعلقاتو په حواله نوموړي زیاته کړه چې دواړه ملکونه د تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا مخ په وړاندې بوتلی شي. تهینا ربانی کر د امریکای د دورې په حقله ویان زیاته کړه
او په داسې یو دوره غور روان دي او زمونږ د امریکای سره ستراتیژیکي خبرې اترې هم چلیږي او هم د دوانو ملکونو خواهش دی چې تعلقات د معمول اړخ ته راولي او دا مخ په وړاندې بوتلی شي.
د دغه دورې سره به د پاکستان او امریکای تعلقاتو کې څه بدلون راشي؟ په دې حکله راته د سیمه ایزو او خارجه چارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو استاد ډاکټر سرفراز خان وې.
خبره خامخا په خبرو اترو حل کیږي. هر څه چې د دورې کې خامخا خبرې اترې وشي او چې کوم مسلې دي یا کوم خبر باندې اتفاق نشته هغه طرف ته اتفاق راوستو کوشش وشي. خو زما په خیال اصلي واکداران چې دي پاکستان کې هغه امریکای باره کې یا افغانستان باره کې یا هندوستان باره کې فیصله وي هغه زموږ عسکري طاقتونه چې دي هغې د مرغۍ نه بغیر چرته هم نشي. نو ښکاري داسې چې دا دوره
د معظم علی خان په خبره پاکستان غواړي چې افغان حکومت ایساف او امریکا د افغانستان خوره د پاکستان په ضد استعمالېدو ته پرېنږ دي او د هغه ترخګرو مخه ونیسي چې وخت په وخت په پاکستانی سیکورټی فورسز او عامو خلکو حمله کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. اوریدونکو سورو لاہور تا. په لاہور کې د خیبر پختونخوا د جیل خانه جاتو نا پولیس د روزنه د پارا لاہور ته تلو چې دغلته روزنه ترلاسه کړي. خو دغلته کې په یو هاسټل کې دوی میشتو چې وسلوالو په برید وکړ او نه کسانې ووجل. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې ورو.
د پنجاب پولیسو مشر حبیب الرحمن د وینا سره سم د لاهور رسول پارک سیمه کې نن سهار خواوشا 5:30 بجې ناپیژندلي ترهګرو د پولیسو په یو هاسټل ډزې وکړې چې له وجې نه کسان مړه او ته جوبل شو. حبیب الرحمن زیاته کړه چې لس ترهګر چې په کلټس موټر او موټر سایکل راغلي وو ودانۍ ته وردننه کېدو وروسته ناتار ډزې شروع کړې او د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شو.
ایک شخص جو ہے وہ باہر ڈیوٹی دیتا رہا، اس کے بعد یہ تین گروپس میں تقسیم ہوئے اور تینوں فلورس پہ یہ چلے گئے، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے
یو تن بار ڈیوٹی ور کولا او نور کسان پا درے درے گروپنو کی تقسیم شو او درے وانو چپنو تا او خطل او کلاشنکوف او تمانچو سرسرے دستی با منہم استعمال کل دا پیخ رستو پولیس والا پا فوری توگر اور سید او علاقہ پا ولکا کے واپس دا 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 ترہ گرے پیخ دا او منگ پلٹن شروع کری دی دے پیخ کے نہ تنمل او اتجو بل شوی دی او پا دے پیخ کے چے سوک ہم ککڑ وی زمون کوشش تے چے زر تر زرہ غیتو رسو
دا پیخ یو اینی شاہد مطبوعاتو سر خبرو کی اویل چے ہغا پا خپل دغه کسان ولی دل چے ڈزی کولی
ہم کے پی کے سے آئے تھے اور ادھر ٹریننگ کر رہے ہیں
مونږ د خیبر پختونخوا څخه راغلی یو او دلته مروزنه تر لاسه کوله درې څلور تر خګر خو ما په خپل سترګو لیدلی او د ودانی د چت نه ډزې کولې او بل لاندې ولاړ وو او دا هم ډزې کولې او د خسي یو بلتن کوټې ته د نن داخل شوی وو او ډزې کولې
د دین
اوران دی میډیا سره خبرو کې د لاهور پولیسو مشر اسلم ترین د دې خبرې پخله وکړو چې د وجل شوی کسان تعلق د خیبر پختونخوا جیل پولیسو سره وو او دوی دلته د روزنې لپاره راغلی وو د ذکر وړ دا چې څو ورځې وړاندې گجرات کې هم د فوج په یو کیمپ ډزو کې شپږ فوجیان او یو پولیس والا وجلې شوي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو زموږ همکار خالد خان د خیبر پختونخوا د صوبې د جلخانجاتو وزیر میا نثارګل سره په دې پیښه باندې خبرې کړې دي نو میا نثارګل وایي
اس پر ایف آئی آر نو شو اس طرح نسا ہونا لاپس مٹم نہ شو تقریباً چھ بجے کا وغیرہ شو دیا اس تقریباً پیسا بجے کی تو نہیں تھی وہاں بتا اوپر جی مجھے کم از کم مہربانی ہو کہ رقبل ڈیڈ باڈی والا کہ جی مخبل اشتے طرح دگا اور کچھ آگے تجویز تفہیم ہوشی انکوائر کو دگے پاس سورج تو خبر ہی آیا نہ اعتماد کو لما ختم ہوئے تھے وہ مجھے انکوائر کے سورا مدد رکھا جی
دا یو ډیر عجیب خبره نه ده چې ټول هغه پښتانه دي دغه هغه په نخښه شوی دي
دا خود شوی دي خپل لکه دا تاسو په اساس سره دا مهمه چې دا دا کومه کډویچی کومه دي دا ټول سلور صفو د پر جوړ دي موډرن کال تک سان ولې کړیو تو کار خدای دغه پرنسپل هم د ذمہ داری دي چې تاسو ځای کې راته وینې خو چې چا سکور نو نو دا په کار په دې تفتیش کې دا پرنسپل هم د اکیډمي ولا شامل کړی شي چې ولې نه دا 32 کسان زموږ خبر په خپل په یو ځای اوسېدلو دی وایي چې دا ټول هغه اوسه د مو چې پکې لاړو
او میا صاحب لکه څنګه چې دغه ځوانان دغه شوي دي خامخا هغه معاوضه ورکوي نو د دې خپل خپلوانو ته به تاسو څنګه تسلي ورکوي او دغه زیاتر پکې د کومو سیمو دي ته به دغه معاوضه ورکوي لکه دا خو د ترخګرې په دغه کې دغه شي
ترخګرې غلي دي مو شوي کوو دا ان شاء الله هغه ته شو دا پکې ورکوي او زه خو خپل یقینو سره زه د ټولې سره ذمہ دار سره یو د ټول مو بچی دي کاغذ کے فضی دی کاغذ مردان دی کاغذ چترال دی اور کاغذ علی خان دی خدا چلور دمان کرک دس مکی ہم پکے خوری ہم پکے سالور بجی دی کشید چلی
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی اوس ورزو یو بل ریوبل راپورت تا د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون کې یو مقاله خبره شوې ده او په دې کې راغلی دي چې د پاکستان په جهادي ټولنه کې سمرا شړې او مسلې دي داود خټک د دغه مقالې تفصیل وړاندې کړ
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکوال عارف رفیق لیکي چې روانه اونۍ د دفاع پاکستان کونسل نومېډلې په زرګونو مظاهره چانو د ناټو د رسد د لارو د پرانستلې د فیصلې پر ضد له لاهور تر اسلام آباد مارچ وکړو او هم په دغه دوران کې د ګجرات سره نږدې وسلوالو او پاکستانی عسکر او یو پولیس سپایي په ډزو وژل د لیکوال په خبره په دغه وژنه د دفاع پاکستان کونسل د مشرانو عکس العمل ډیر خاموش وو او دوی په خپلو بیانونو کې داسې اشاره ورکړي چې لکه په دغه وژنه کې کوم بهرنی لاس وي خو د لیکوال په خبره ټول ثبوتونه دا ښیي چې په دغه وژنه کې هغه خلک ککړو چې د دفاع پاکستان کونسل د مشر حافظ سعید په وینا جهاد کوي د لیکوال په وینا د پوزیانو د دغه وژنې پړه تحریک طالبان په غاړه اخستی او په خپل بیان کې ویلي دي چې دوی په فخر سره اعلان کوي چې دا پوزیان دوی وژلې دي د لیکوال په وینا کې یو خو امریکا د سلاله هغه پیخه چې پکې پاکستانی پوزیان وژل شول یو غلطي وبلله او په دې خپګان سرګن کړ خو د دفاع پاکستان کونسل مشران بیا هم په غوسه دي ولې بلخوا طالبان په فخر سره اعلان کوي چې په ګجرات کې پوزیان دی وژلې دي ولې د دفاع پاکستان کونسل لخوا رد عمل ډیر خاموشه دي لیکوال عارف رفیق لیکي چې د ګجرات پیخه د پاکستان د جهادي ډلو دننه هغه بحران ته ګوتنیسي چې د ستمبر د 11مې د ترګریزي پیخه وروستو پیل شو. د لیکوال په خبره په 2003 کې د پاکستان پخوانی پوځي حکمران پرویز مشرف په فاټا کې عملیات پیل کړل. کسه هم د دې په نتیجه کې په سوات او ځنی قبایلی سیمو کې تحریک طالبان او د دې نورو اتحادی ډلو ته سخت زیان ورسېدو، خو دا جنگ لا هم روان دی. د لیکوال په خبره په دې ورستیو کې القاعده ترګریزي ډلې په اردو ژبه یو ډاکومنټري خبره کړي چې لکتونکو پښتنه کوي چې تاسو د چا ملګرتیا کوي، د پاکستان د پاوز او که د اسلامي حکومت. لیکوال وایي چې همدا خبره ده چې د دفاع پاکستان کونسل مشران حافظ سعید او منور حسن پر سترګې پټوي. دوی که څه هم په ترګریز بریدونو کې د ولسي وګړو وژنه غندي، خو د وسلوالو طالبانو له نوم اخیستلو نه ډډه کوي. دې سره دغه مشران د دې بحث نه هم مخ اړوي چې د تشدد کوونکو او د دې د پلویانو لپاره په پاکستان کې ځای شته او کنه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان خار کوټه ته. په دغه خار کې له دوو جلاجلو د دوو بلابلو سیمو څخه د نه تنو مړی مندل شوی چې پکې و کانکیندون کې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې سره ده، او دوه شیاګان دي. د و کانکیندون کو مړی په مارواړ سیمه کې، او دوه تنه مړی بیا د دې خار په میاغونډي سیمه کې مندل شوی چې د دواړو پیښو پاړه خدای نور ناصر رپورټ راکړي.
د کوټه د لیوی چارواکو له وینا سره سم د دې شار په ډیګاری سیمه کې د وطن مړي د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه موندلي چې د دوی په خبره و واړه هغه کانکندون کې دي چې څلور ورځې وړاندې د دې شار له مارواړ سیمې څخه نامعلومه وسلوالو تښتولي وو، او وروسته یې بیا د تښتولو مسؤلیت یوې بلوڅ بیلتن غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی وو. د امنیتي چارواکو په وینا د و واړو کانکندونکو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. د لیویزو یو چارواکي اعلی نظر مشال ته د ټلیفون پر کرښه د پیښې نور جزئیات داسې ورکړه. بلې خوا ته بیا د چهارشنبه په ماښام د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي لخوا رسنیو ته د ټلیفون له لارې خبر ورکړل شو چې دوی دوه تنه وژلي او مړی یې په میاغونډۍ سیمه کې پراته دي. د دې سیمې پولیسو بیا وروسته مشال راډیو ته د دې خبر تایید وکړ، او وی ویل دوه تنه چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی 15 ورځې وړاندې تښتول شوي وو چې اوس یې سر پرې کړي مړی ورته په لاس ورغلي. لشکرې جنګوي ډلې د دې دوه تنو د تښتولو او وژلو ذمواري منلې چې دا د دې نوعیت لومړنۍ پیښه ده چې له شیعه مسلک سره تعلق لرونکي کسان تر تښتولو وروسته وژل کیږي. د دې پیښې پر ضد د شیعه کانفرنس او وحدت المسلمین لخوا د دریو ورځو د ویر اعلان شوی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اردن کوم په دغه خار کې پاتې کیږي. په کوټه کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان په نام نه د کیس اوریدنه لا هم روانه ده چې یاد عدالت بیا هم ملیشیا ځواکونو ته امر کړی ټول ترې تم کسان دي په یو اونۍ کې خوشی کړی شي، او د ټولو هغو ورکو کسانو چې مړی موندل شوی په اړه پوره معلومات ورکړل شي. خدای نور ناصر، یو ځل بیا
په کوټه کې د سپریم کورټ لخوا د بلوچستان د ناامنیو د کیس اوریدنه لا هم روانه ده چې مشر قاضي افتخار چودري یواری بیا ملي شاد ځواکونو ته امر کړی چې ټول ترایتم کسان دي په عدالت کې حاضر کړی سي. د چهارشنبه په ورځ په دې اوریدنه کې چیف جسټس د ملي شاد ځواکونو له لوري وکیل راجا محمد ارشاد ته وویل عدالت ډیر انتظار وکړ او نور دا انتظار باید ونسي. او زیاته کړه په یو ونی کې دی ټول ترې تمسیبي کسان پیدا کړل سي. په دې برسیره د پاکستان مشر قاضي د کوټه د پولیسو په کار هم نیوکه وکړه، او د پولیسو مشر عمر خطاب ته وویل هغه سیمه چې د پولیسو سره دی پکې د ناامنۍ بیلابیل پیښ کیږي، په سپین ورځ خلک تښتول کیږي او وژل کیږي، خو پولیسو هیڅ هم کړی نه دی. که څه هم په دې اوریدنه کې د ملیشیا ځواکونو نوم په بیا بیا اخیستل کیږي چې ورک کسان د دوی په حراست کې دي، خو د ملیشیا ځواکونو له لوري وکیل راجا محمد ارشاد بیا مشال ته وویل هیڅ یو کس د ملیشیا ځواکونو په حراست کې نسته. ما نن د عدالت مخې ته دا خبره په څرګند ډول وکړه چې کوم ترای تم کسان دي هیڅ یو کس هم له ملیشیا ځواکونو سره نسته. دا زما نننی بیان و. له دې سره چې په دې اوریدنه کې د ملیشیا ځواکونو له لوري یاد وکیل په ټولو رسنیو تور ولګاوه چې هغوی ته د ملیشیا ځواکونو پر ضد د خبرونو لپاره پیسې ورکول کیږي، خو تر اوریدنې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې راجا ارشاد له دې څخه انکار وکړ. نه ما ټول رسنۍ داسې نه دی یادې کړې. ما ویل د رسنیو ځینې کسان د ملیشا ځواکونو پر ضد خبرونه ورکوي. دا بالکل ممکنه نه ده چې زه دې د ټولو رسنیو پر ضد خبرې وکړم. رسنیو خو په اوسني حالاتو کې ډېر ښه رول لوبولی او څومره چې هم په خلکو کې شعور پیدا سوی دا د همدې رسنیو له برکته دی. بلې خواته بیا د ترې تم سویو کسانو د سازمان مشر نصرالله بلوس په لومړي ځل وویل دوی هیله مند دي چې د پاکستان ستره محکمه او مشر قاضي به ورک سوي کسان بیرته را پیدا کړي. نصرالله بلوچ په خپلو خبرو کې زیاته کړه
لاپتہ افراد کې لوایکین چیف جسټس صاحب سے بالکل
د ورکو سویو کسانو کورنۍ بالکل له چیف جسټس څخه مطمئن دي ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې نموړي د ورکو سویو کسانو کیس په ډیر جدي توګه مخ په وړاندې بیاي او بیا بیا دا وایي چې د دې کسانو په پورته کېدو کې د استخباراتو لاسته که څه هم د بلوچستان د ناامنۍ کیس په دې اوریدنه کې هر ورځ په تکرار سره ملیشا ځواکونه او استخبارات د ترې تم سویو کسانو ذمه وار یادوي. نو هلته د بشري حقوقو د سازمان د بلوچستان څانګې مشر او وکیل ظهور شهوانی بیا وایي په دې ټوله اوریدنه کې نه هم د مرکزی حکومت لخوا او نه هم د استخباراتو لخوا ورسره هیڅ تعاون سوی. مخکې هم موږ دا ویلي وو چې څومره هم شهادتونه موږ ته راغلي په هغه کې ملیشا ځواکونه تورن سوي چې دا ورک سوي کسان ملیشا ځواکونو پورته کړي دي. لاکن تر دې ټولو شهادتونو وروسته تر اوسه پورې د ملیشا ځواکونو او مرکزی حکومت لخوا هیڅ قسم تعاون راسره سوی نه دی. د ویل ورده چې د بلوچستان د ناامنۍ د کیس اوریدنه د روان میاشتې په نهمه نیټه په کوټه کې پیل سوې چې د ریپورت تر بشپړېدو پورې لا هم روانه ده. یاد اوریدنه د پاکستان د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار چودري په مشرۍ کې د درې کسیزه بنچ لخوا پیل سوې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو د کوټې نورو د پاکستان سرخار اسلام آباد تیر ورځ سینټ کې د توهین عدالت ترمیمی بل منظور کړی شو. له دې وړاندې دا بل قومي اسمبلی نه پاس کړی شوی دی. له دې وروسته به څه کیږي؟ د قانوني چارو تجزیه کاران او سیاستوالان د دې په اړه څه وایي؟ سراج ظهیر په تفصیل لري.
د توهین عدالت ترمیمی بل قومي اسمبلی کې له منظوري وروسته سینټ کې هم منظور کړی شو چې تر مخه به وزیر اعظم، گورنران، وفاقی وزیران او سرکاري اهلکاران د توهین عدالت نه مستثنا وي. بلکې د توهین عدالت کیس کې د اپیل وخت د دیر شو ورځو نه په زیاتولو شپېته ورځو ته ورسولې شو. د غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نن غړو احتجاج او دیوان نواک اوټ وکړو. د دې بل په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نن سینئر وایس صدر امیر مقام وویل چې دا د پاکستان لپاره ډیره بدمرغي ده چې دا تور قانون پاس کړی شو. زیاتکړه
خبر ده چې په کار ده چې د بل کې دا لیکلی وی چې کوم بار سوخه خلق دی او اثر رسوخ والا په هغو به سره قانون نه اپلای کیږي او که قانون دی نو صرف د غریبانانو خلکو لپاره وایي. د دې درې مقصد کلیئر کردار چې وایي چې وزیر به هم کنټمپټ آف کورټ جو درې نیم سو وزیران دي دلته په زغ همدار پاکستان په تاریخ کې سیاترین ورځ ده.
کله چې مشال لیډیو د دې بل په حقله د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خان نو پوښتل نو هغه وویل چې د اصل کې د حکومت او عدلی ترمنځ جنگ دی.
دا د سیاسي حکومتونو او د سپریم کورټ ترمنځ یو جنگ دی او هغه کې خبره اوس تقریبا ذاتیاتو ته وتی ده او د قانون آئین خبره بالا تر شوی ده. د پاکستان په دی ولس باندې رحم وکړي. دا تباه برباد دی او د بل چې څومره خلک دي د یو هم لمن صفه نه ده.
د دې تر څنګه د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی اټارنی جنرال بیرستر شاهاور مشال ریډیو ته وویل چې هر یو بل چې کله پاس شي او دا قانون جوړ شي نو د هغه چیلنج کول لپاره د پاکستان هر وګړی های کورټ او سپریم کورټ ته تللی شي او دا چې دا قانون سپریم کورټ هم پخپله رد کولی شي.
هر یو بل چې کوم پاس یو هغه ایکټ جوړ شي کنه هر یو چې کوم هغه د سټیزن دی هغه های کورټ ته هم تللی شي او سپریم کورټ ته هم تللی شي. په دې پوینټ باندې چې دا قانون چې کوم دی د دې یو یا دوه درې شکونه چې کوم دی هغه د آئین پاکستان شکونو سره تصادم لري.
د ذکر وړ ده چې د توهین عدالت په تور کې سپریم کورټ یوسف رضا ګیلانی اهله ګرځولې وو او هغه د وزیر اعظم د چوکۍ لری کولو سره سره د 15 کال لپاره ټول ټاکنو کې د برخې اغستونه هم منی کړې دي او له هغه وروسته یې نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نه هم جواب غوښته دي. دا دې هم یادوي چې دا کیس دا وخت په سپریم کورټ کې روان دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې تاسو نه خپني غوړی. او د سره سره که تاسو غواړئ چې زمونږ د خبرونه او د دینو مخکې خبرونه واوري ویلولې، نو دا زمونږ ویب پاڼې ته تاسو لاړ شئ، مشال ریډیو ډاٹ کام زمونږ د ویب پاڼې پته ده، په هغه باندې د هر څه تاسو لوستلی او اوریدلی شئ. په پښتون وطن کې په نیمې بجې کېدونکې دي احمد شاه زمی د خبرونو درنډی سره.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی د ډیورنډ کرښې هغې غاړې یعنی د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې به په ولسي وګړو بریدونه ونه کړي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ملشا ځواکونو ته د ټولو ورکو کسانو عدالت ته د حاضرولو امر ورکړی دی. هم د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د موندل سوو نه مړو چې پکې اوه د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري د پیښې اسخود نوټیس اخیستی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې نن سهار وسلوالو له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي نه پولیس وژلي او دوه ټپیان کړي دي. او د مصر نوی ولسمشر محمد مرسي د عدالت دغه فیصلې د احترام اعلان کړی دی چې پکې د نوموړي لخوا د پارلمان د غونډې د رابللو حکم رد شوی و.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینه اوریدو. او را دي چې سورو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو او سرلیکونو کې سرغلی دي. رابعه اکرم دغه ورسپانو ته کتنه کړې، را دي چې بغړې وره.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورونه د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون او د نیوز پولیس رخو کې د عدالت د توهین د بیل منظور کولو خبر راخستې دي او لیکي چې عدالت د توهین بیل سېنات نه هم منظور شو. د دې سره سره د اردو ژبو ورسپانو جنگ او مشرق هم د خبر خپل سرخط کې راخستې دي او لیکي چې سېنات هم د عدالت د توهین بیل منظور کړو او مسلم لیگ نون واک اوټ وکړو. جنگ ورسپانه یو بل خبر کې لیکي چې سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه وزیر اعظم د قانون وزارت نه رائے غوخته. آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نامزد شوی چیف الیکشن کمشنر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم ویلی دي چې د ټول مسلو حل په پاک او صفا ووټونو کې دی. د الیکشن فیصله به وزیر اعظم کوي خو د چیف الیکشن په حیث د کمشنرانو کار صفا او شفاف الیکشن انتظامات کول دي. ادارې مخکې لیکي چې نن موږ ته کم مسایل مخې ته دي نو دغه مسایل په امیرانه دور کې خپلې جړې مضبوطې کړې دي. دغه سې د ملک خورنو مسایلو حل صرف او صرف په صفا او پاک انتخاباتو کې دی. داری اخیری کلی کې چې د فخرالدین جی ابراهیم د قانوندان په هیڅ خپل یو خاص مقام دی او قانوني سیاسي او سماجی خلک ورته د قدر په نظر ګوري، نو هله پکار ده چې د دوی په مشرۍ کې برابر روان ووټونه د پاکستان یادگار ووټونه وي او د قوم د امیدونو په مطابق به پاک او صفا ووټونو تنظیم به وکړي شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانې هم خپل اداریه کې د موضوع ته کتنه کړې ده چې د شلم او اتلسم ترمیم په ذریعہ الیکشن کمشنر نور هم خود مختاره جوړ کړی شوی دی، کم چې د یعنی ور ګام دی. خو اوس د سیویلین په نگرانی د پاکو او صاف ټول ټاکنو تابعیا کول یو ډیر لوی چیلنج دی او که الیکشن کمیشن لا وخت ورکړې شو نو هیڅ شک نشته چې غیر جانبدارا او صفا ټول ټاکنې باوري شي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آبادی 13 یو شپېتو کالو کې زیاته شوې ده چې سالانه اضافه پکې 25 لکه 50 زره حساب سره شوې ده. ادارې لیکي چې په آبادی کې دا اضافه مناسبه نه ده، ولې چې نه خو کمی آمدنی دی رفتار سره زیاتېږي او نه وسایل دومره زیات دي چې ولس لا په موجوده دور کې جدید سهولیات او اسانتیاوې ورکړې شي. ادارې لیکي چې په دې کې څه شک نشته چې پاکستان سره د نورو ملکونو په مقابله کې د ګیس، کولې، تانبې او داسې نور قیمتي تونو ذخیره موجود دي. خو د دې راوستلو لپاره جدید ټکنالوژي، هنرمند خلک او مالی وسایلو ضرورت دی. خو دا زموږ اجتماعي ذمہواري جوړیږي چې هنرمند خلک پیدا کړو او دې نه فائده وچته کړو. ادارې اخیره کې لیکي چې د قومي شعور نه بے خبره او په تیزه زیاتېدونکې آبادی نه یوازې په ملکی مسلو کې اضافه کوي، بلکې د پاکستان دشمنان داسې خلک خپل مقصد له هم استعمالولی شي. نو داسې آبادی کې اضافه کنټرول کول ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي کله چې طالبان واک ختم شو نو په 2002 کال کې د نړۍ ځینې هیوادونه د جاپان په ټوکیو ښار کې راغون شو چې افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز بدلون پر راوستو کې ژمنې وکړي. فورن پالیسی لیکي په دې لړکی د تیرې اونۍ په پای کې په ټوکیو کې د نړۍ مشرانو د دې ژمنو بیا پخلی وکړو چې د نړیوالو ځواکونو وتلو نه مخکې افغان ولس ته د دې باور ورکړي او دا ورته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې شوي پرمختګونه مهم دي. فورن پالیسي لیکي د مدني ټولنو ډلو چې په ټوکیو غونډه کې برخه اخیستې وه په افغان او نړیوالو پلاوو کې د مساوي ونډې غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې په ټولو بیا رغونې او پرمختیایي پروژو کې دی د دوی ته خاص پاملرنه وشي چې د دې په خبره نارینه او ښځې دواړه د مساوي ګټې پورته کړي. دوی غوښتنه کړې چې د جدید تعلیم، صحت، کور جوړولو او ژوند او ژواک او د ښځو لپاره د نورو موقعو برابرولو د پروژو په برخه کې دی د پیسو بهرنۍ مرستې ورته برابرې کړی شي. مدني ټولنې وایي د افغان ښځو لپاره د هغې ګډې مرستې به په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د پیاوړو ښځو بریاوې نور غښتلې کړي او دا به د افغانستان د خلکو د سوکالۍ او پایداره مستقبل لپاره ګټه ورسوي. بلخوا دی اټلانټیک ډاټ کام وایي تیره هفته امریکا او پاکستان وخت یوې حیرانوونکې روغې جوړې ته ورسېدل کله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سلاله چیک پوسټ په برید کې د سلیریش پاکستانی پوځیانو په وجنه د افسوس اظهار وکړو. د دې برید وروسته پاکستان د ناټو د رسد لارې تړلې وې. اټلانټیک ډاټ کام لیکي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان پوځیان راوباسي، د دې هیواد د پوځ د ټرانسپورټ د چارو مشر جنرل ویلیم د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل چې د راوتو د پلان په برخه کې پاکستان ډېر ارزښت لري. د ده په وینا په کومه اندازه سامان چې دوی له افغانستانه راوباسي د هغې لپاره پکار ده چې د پاکستان لاره خلاصوي. رپورټ لیکي د تک راتک لپاره د ځمکې لارې خلاصول ښایي د دې سبب شوي چې هیلری کلینټن له پاکستان سره ښه سلوک وکړي. مقاله د اوسامه بن لادن په پاکستان کې د موجودګۍ حواله ورکوي چې د کانګرس او وایټ هاوس خفګانی نور هم زیات کړي. مقاله لیکي په واشنگټن کې مشران ښایي سم فکر کوي که چېرته اوسامه بن لادن په پاکستان کې له پوځي اکیډمۍ سره نږدې ژوند کوي شي نو بیا دا هیواد د شدت پسندو پر ضد مبارزه کې یو باوري ملګری نه دی. دی اټلانټیک ډاٹ کام په خپله مقاله کې لیکي یوازې د افغانستان جنگ دواړه هیوادونو سره نږدې کولی شي، له دې علاوه د دوی تعلقات ستی ښکاری.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې پپاو کم یولس بجو،
اقتصادی نړۍ
پپاو کم دو بجو،
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپاو کم دریو بجو،
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رائټر خبر ایجنس د هغه امریکایي پوځي پاړه یو راپور لیکلی دی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کندهار ولایت کې په مبینه توګه 14 ولسی وګړي په ډزو وجلی وو. د دغه پوځي د مقدمې اوریدنه د سپتمبر په میاشت کې په یو پوځي عدالت کې کیدونکې ده. داود خټک د دغه راپور نور تفصیل وړاندې کوي.
رائټرز خبری ایجنسی لیکي چې امریکایي پوځ د هغه پوځي په اړه د مقدمې د ابتدایي اوریدنې فیصله کړې ده چې د مارچ په میاشت کې د افغانستان په کندهار ولایت کې 14 ولسی وګړي په ډزو وژلي وو. ټاکل شوی ده چې د رابرټ بیلز نومي دغه پوځي د مقدمې اوریدنه به د ستمبر د میاشتې په 19 نیټه کیږي. رابرټ بیلز په افغانستان کې د دندې ترسره کولو ترڅنګ له دې وړاندې په عراق کې هم وخت تیر کړی وو. د رائټرز په وینا رابرټ بیلز د مارچ په 11 ل خپل ځای را ووتو او په دوو کلو کې 14 ولسی وګړي وژل. د دغه تور ترڅنګ په رابرټ بیلز په غیر قانوني توګه د نشئی توکو د استعمال او د لیپټاپ کمپیوټر د ماتولو الزام هم دی. هغه دا وخت د کینساس په لیونورت پوځي بندیخانه کې ساتل شوی دی. د رائټرز په وینا د جرم ثابتېدو په صورت کې رابرټ بیلز ته د مرګ سزا ورکول کېدې شي او په دې لړ کې تر ټولو کمه سزا عمر کېد دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته کړکېچنې شوې دي چې د ملګرو ملتونو یو افسر ویلي ول د دې هیواد استخباراتي ادارې په مشکوکو کسانو تشدد کړی دی چې ورباندې د خپلو جرمونو اقرار وکړي. د افسر ویلي ول چې تشدد په هغو کسانو شوی دی چې په ښوونځیو کې د نجونو د بې هوښه کېدو په پیښو کې د ککړتیا په تور نیول شوي ول. په دې اړه وال سټریټ جرنل یوه مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
وال سټریټ ژورنال لیکي په تیرو اونیو کې د سکولونو په سلګونو نجونه تر هغې وروسته روغتون ته وړل شوې وې چې په ښوونځیو کې دوی بې هوښه شوې وې، سر پر ګرځېده او زړه یې راهس کېده. افغان چارواکو د دې پیښو لپاره هغه یاغیان پړ ګرځولي چې د ښځو د تعلیم ضد دي. طالبانو د دې پیښو له پړې منلو انکار کړی دی. د جون په میاشت کې طالبانو په یوه بیان کې دې ته د رسنیزې یا میډیایي جګړې نوم ورکړی و. طالبانو ویلي ول چې دا کار د یرغلګرو او د دوی د ساتلي میډیا د ناسمو تورونو په وسیله کیږي. وال سټریټ ژورنال لیکي امریکایي افسرانو تر خپلو معاینو وروسته ویلي ول چې د نجونو دا ناروغي د طبیعي زهرجنو شیانو له وجې شوې ده او په ارادي توګه نه ده خپره کړل شوې. تیره میاشت افغانستان د استخباراتو اداره چې ملي امنیت نومیږي اعلان وکړ چې یو شمیر مشکوک کسان یې په تخار ولایت کې د داسې یوې پیښې په تور نیولي دي. په دې کسانو کې دوه ځوان نجونې هم وې چې د ملي امنیت ادارې په وینا پر دوی تور دی چې د طالبانو په دې کار کې ورسره شریکې وې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یو افسر جیمز روډی هیور چې د بشري حقوقو چارو مشر دی د دې مشکوکو نیول شویو کسانو په اړه اندېښنې وښودې چې آیا پر دې کسانو خو به جبر نه وي شوی. روډی هیور د افغان چارواکو پر دې کار هم تنقید وکړ چې دوی ویډیوګانې خپرې کړې وې. په ویډیوګانو کې نیول شویو کسانو د خپل جنایت اقرار کړی دی. روډی هیور دریځ درلود چې له دې کار سره د دې نیول شویو کسانو د پاکې او بې طرفه مقدمې حق له دوی اخیستل شوی دی. په یو بیان کې د ملي امنیت ادارې د ملګرو ملتونو د یاد افسر څرګندونې بې اساسه وبللې او د ملګرو ملتونو پر چارواکو یې تور پورې کړ چې له دې خبرې انکار کول چې ګینې د ښوونځي نجونو ته د زهر ورکولو په پیښو کې یاغیان ککړ دي د طالبانو اخلاقي ملاتړ دی. وال سټریټ ژورنال لیکي ملي امنیت په خپل بیان کې ویلي د ملګرو ملتونو څرګندونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د نفسیاتي جګړې پیلولو معنا لري. ژورنال زیاتوي په دې موضوع دوی نه دي توانېدلي چې د روډي هیور دریځ معلوم کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وردو یو بل راپور ته د ناټو د پارا د رسد چې کوم کنټینر وي هغه د چمن نه خو د هغوی رسد پیل شوی و خو په تورخم باندې نه و شوی. په تورخم باندې هم د ناټو لپاره د رسد کنټینرې روانې دي او د تورخم نه واوړې دي. زمونږ همکار پی نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی د جمرود تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ بختیار مومند مشال ریډیو ته ویلي دي چې ناټو ته مالونه وړونکي څلور کنټینر په جمرود ان ایل سی یا نېشنل لاجستیک سیل کې د سکرینینګ او تالاشۍ نه پس د خیبر درې په لویه لاره د تورخم په طرف روان شوي دي او د اف سی ځواکونه او د خاصدارو سرتیري هم ورسره د امنیت لپاره په ګاډو کې روان دي او تر تورخم پولې پورې به ورسره ځي. په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره خواوشا او میاشتې پس د خیبر درې په لویه لاره دا سپلای روانه شوه. یاد دی وی چې پاکستان د روانې میاشتې د جولای په دویمه نیټه باندې د ناټو سپلای د بیا خلاصولو اعلان کړی وو خو د لسو ورځو تیرېدو باوجود دا سپلای د خیبر درې په لاره نه و روانه شوې او نن به څلور کنټینر په دې لاره د تورخم په پوله افغانستان ته اوړي. په تورخم پوله د کستم چارواکي وای چې دوی هم ورته خپل تیاری مکمل کړی دی او چې څه وخت دا گاډی راورسی نو دوی به یې کلیر کړي. د ویل وړ ده چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسۍ کې د سلاله په پوستا د ناټو ځواکونو په برید کې څلیرشت پاکستانی پوځیان وژل شوي وو چې د هغې وروستو پاکستان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره د رسد وړلو لارې تړلې وې خو اوس یې د امریکا لخوا د بخنی په غوښتو یو ځل بیا دا لارې پرانیستې دي.
اردوونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سویس حکومت ته د رسمي لیک په نه لیږلو خپل چوکۍ بایلودله. اوس نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به هم سترې محکمې ته ځواب ورکوي چې دا کار کوي او کنه. نوموړی د هیواد 25 وزیر اعظم دی. نیوزویک لیکي که راجا پرویز اشرف د سویس حکومت ته د زرداری خلاف لیک ونه لیږه نو ښایي حکومت به دې ته مجبوره شي چې ولس ته شپږویشتم وزیر اعظم هم وړاندې کړي. نجیب عامر د مقالې ژباړه تاسو ته وړاندې کوي.
نیوزویک مجله د پاکستان د نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی کدا کوم بل هیواد وای او د امریکا غوندې د یو مهم اتحادی سره اړیکې خرابې شوې وای او د وزیر اعظم په هڅو بیرته د غاړې کې خې شوې وای نو ښایي د وزیر اعظم هڅې به ډېرې ستایل شوې وای. خو تېره اونۍ چې کله امریکې د سلاله په پیښه د افسوس څرګندونه وکړه او په تعقیب پاکستان د ناټو د رسد لارې پرانستلې نو د راجا پرویز اشرف په نصیب له کرکې پرته نور هیڅ همونه رسیدل. نیوزویک لیکي یو شپېته کلن راجا پرویز اشرف په داسې وخت کې د ناټو د رسد د بحاله اعلان وکړو چې د امریکي او پاکستان اړیکې په بې ساري ډول تر ټولو زیاتې خرابې شوې دي. څلور اویا فیصده پاکستانیان امریکا ته د دښمن په نظر ګوري او څلوېښت فیصده بیا انګیري چې په پاکستان باندې د امریکا مرستو منفي اغیزه کړې ده. نیوزویک لیکي په پاکستان کې د اپوزیسیون ډیرو ګوندونو د پرویز اشرف په حکومت باندې نیوکه کړې ده چې ولې د امریکا سره خپلې اړیکې بیا ورغولې او د دې باوجود چې خلک انګیري په پاکستان کې دا ډول پریکړې د پوز له اجازه پرته ممکنه نه وي، بیا هم د ملامتۍ ګوته د راجا پرویز اشرف حکومت ته نیول کیږي. د مجلې په وینا دا لومړی وار دی چې راجا پرویز اشرف د حکومت د ستونزو په وړاندې د قربانۍ ګډورې جوړیږي، د دې باوجود چې حکومت او اتحادي ګوندونه د هغه ملاتړ کوي. مجله وړاندې لیکي د راجا پرویز اشرف لپاره به د ازمون یوه ګړۍ دا هم وي چې د حکومت او د سترې محکمې ترمنځ جنگ مخ په زیاتېدو دی. داسې ښکاري چې د سترې محکمې چارواکي نوموړي ته په خوسترګو نه ګوري. په مارچ میاشت کې سترې محکمې وویل چې راجا پرویز اشرف کله د اوبو د برېښنا وزیر او څومره بجلی ګرۍ جوړې کړې هغه ټول غیر قانوني دي. ستره محکمه په دې هم پر راجا پرویز اشرف باندې غوسه ده چې نوموړی د ولسمشر آصف علي زرداري وفادار دی او تیره میاشت چې هغه ځان د وزیر اعظم لپاره کاندید کړو نو د قومي اسمبلۍ نه اویا په سلو کې ووټونه ترلاسه کړل. نیوزویک لیکي د پاکستان ستره محکمه غواړي چې حکومت د سویس حکومت ته رسمي عریضه وکړي څو د آصف زرداري خلاف د پیسو د غیر قانوني لیږدونې د کیس څېړنه وکړي. په همدې کیس کې پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني خپله چوکۍ بایلودله او د راجا پرویز اشرف نه به هم محکمه ځواب غواړي چې د سویس حکومت ته د زرداري خلاف خط لیکي او کنه. نیوزویک په اخره کې لیکي د لاهور سترې محکمې د ولسمشر زرداري نه غوښتي یا د خپل چوکۍ پرېږدي او یا د هم دغه ګوند دغه په معامله کې غیر جانبدار پاتې شي. خو اوخ چې په هر ډډ اسمبلی راجا پرویز اشرف چې د هیواد د تاریخ 15 وزیر اعظم دی د تاوان سره مخ کیږي او زر به حکومت مجبوره شي چې 26 وزیر اعظم هم ولس ته وړاندې کړي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال 19 خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسلیټ د وینا در مخه د خیبر پختونخوا د حکومت او د سفران د وزارت د زنو لوړ پوړو چارواکو پر رسنو کې دغه بیانونه چې غیر رجسټرډ افغان کډوال به نیولې او بیرته استولې شي د پیښور پولیسو د پاره ډیر شتمن ثابت شوي او دوی په قانوني توګه او خاص کر هغه افغانان چې د درملنې لپاره پیښور ته راځي بے ځای تنګوي. نور تفصیل خالد خان راکوي.
پیښور کې د افغانستان کونسلګری مشر سید محمد ابراهیم خیل ویلي دي چې د خیبر پختونخوا پولیس په پیښور کې افغان کډوال په خصوصي توګه هغه افغانان چې روغتونونو ته د درملنې په خاطر راځي بے ځایه تنګوي او د هغوی نه بد رشوتونه اخلي. د زیاته کړه چې د افغان کونسلګری صوبایي حکومت او د سفران وزارت ته ویلي دي چې داسې کارونو مخنیوي وکړي ګنی د دواړو هیوادونو د ولس په منځ کې به کرکه او بد اعتمادي سیوا کیږي چې اغېز به د دواړو دولتونو په اړیکو پریوزی. مشال ریڈیو سرا زنگل مرکه کی سید محمد ابراہیم خیل اویل چی گنچ میر افغانان دوی تا گیله کړی دا چی دا پیښور پولیس دوی بے ځای تنگوی دا کوم بحقلا چی دوی دا خیبر پختونخوا حکومت سفران وزارت او بیا دا عوامی نیشنل گوند مشرانو ته ویلی دی چی پر رسنو کې د دوی ځینې بیانونه ځای پولیس ته دغه مکور کوي چې په قانوني توګه افغان کډوال هم تنگ کړي.
دغه سه اعلانونه چې کیږي چې افغان مهاجرو لپاره یو میاشت وخت موږ ضرب الاجل ټاکلی ده دوی به وځي بیا یو میاشت پوره شي بیا یو میاشت تمدید ورکوي. دا خبر د صوبوي پولیسو ته یو ښه موقع په لاس ورکړي. دا موقع نه دوی ښه استفاده کوي او افغانان ځوروي له جوبونو نه پیسې اخلي. او دا خبره څو واره انجینر صاحب شوکت الله خان وزیر د سفران د پاکستان ته کړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین په 13 ورځو کې بیان ورکړو چې په صوبه کې غیر قانوني افغان کډوال به نیولې او بیرته وطن ته لیږلی شي. د کوم وروستو چې ځایي پولیس افغان کډوال ځای په ځای نیسي او د دوی په وینا پیسې ترې غواړي. یو افغان کډوال چې د پیښور په یو روغتون کې د درملنې لپاره افغانستان نه راغلی دی وایي
په جنرالي هسپتال کې مریض یې نه پروت و یې باندې نیولو 3000 روپۍ ته اخیستې وې پولیس او ټول هسپتال کې کنه غټ غټ خلک ورته بغار وسې د خدای لپاره د مریض مړ کیږي او دغه حال موږ سره کیږي دې دې باید دې پولیسو دې دې کارټونه بالکل کارټ مانی نه موږ ورته موږ دا کارټونه ولې راکې کسي بیا تاسو نه مانی
دا عوامي لشتر ګوند مرکزي سینیئر نائب صدر سینیټر حاجی محمد عدیل وایي چې د دوی د ګوند په نظر لر او بر افغان یو دی او پاکستان او افغانستان مینځ کې د فلو راتلو ویزې پابندي ختمول غواړي خو بیا وایي چې پولیس صرف هغه افغان کډوال نیسي څوک چې په غیر قانوني توګه په پیښور یا نورو سیمو کې اوسیږي
د
دې په جواب کې یو بل افغان کډوال وایي چې کله هم دوی د افغانستان ناراضي نو ځای په ځای پولیس ودروي او پیسې ترې اخلي
کارخانو پورې څه خبره نشته کارخانو نسل راځي خو چې په رنګ روډ په مثال بو هغه باندې راځي دا بورډ باندې راځي په دې روډ زیاتره ټول خاج دغه هغه لپاره ولاړ دي ماجر لپاره او زیاتره دا ټیکسیان والا مر سره جوړي چې دوی خپل اشاره ورکي هغه ورته ولګي نو هغه ودري
دغه شان په پیښور کې افغان کونسل ګرې مشر هاغل ابراهيم خيل وای چې ډېر عجیب ده چې افغانان د پښتنو په ځمکه او صوبه کې زورول او تنګول شي
زما ګيله دي خیبر پختونخوا د چارواکو نه هم دا ده چې پښتانه په پښتنو په علاقه کې زوريږي پښتانه نه په سند نه پنجاب کې زورول کیږي خو د پښتنو په علاقه کې زورول کیږي دا د ګیلې ځای ده او دا د ډېر د سوچ ځای ده چې زمونږ پښتانه د پښتنو علاقې ته راځي او په ډېر جرأت باندې راځي خو دلته ډېر زورول کیږي
دا یادونه ده چې افغان پولیس سره نږدې د افغانستان زیات تر ولسوالو خلک د پیښور روغتونونو په خصوصي توګه رحمان میډیکل کمپلیکس ته د درملنې لپاره راځي چې زیات تر پکې خپل خپلوانو او هوټلونو کې خالد خان مشال
ریډیو پیښور. پیښور نو ورځو د سیلونو او د خکلاګانو سیمې سوات ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سور لاندې سوات کې د انتها پسندۍ په ضد جنگ په موضوع دورتنې سیمینار کې دا خبره په ډاګه کړې شوه چې ناپوهي د دې لویه وجه ده. په دغه اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
سوات پنګوره کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سوري لاندې دو ورځنۍ د انتها پسندۍ په ضد جنگ په موضوع پوهې راوستلو سیمینار سرته ورسېدو. دغه سیمینار کې د سوات بیلګر سیمو څخه راغلي یو شمېر سیاسي، سماجي، د جرګو مرکو مشرانو ګډون وکړو. سیمینار کې پوهانو په سیمه کې انتها پسندۍ په موضوع ګټور بحثونه وکړل. دغه سیمینار ضرورت ولې راغی او مقصد یې څه و؟ په دا اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان وکیل وویل
واضح خبره ده چې سوات چې د انتها پسندۍ د 1300 کلونو لاسه ډیر زیات کار شوی دی او زمونږ د ژوند هر اړخ چې دی هغه د انتها پسندۍ د وجنه ډیر شدید منفی انداز کې متاثر شوی دی. زمونږ سکولونه، زمونږ د کاروبار ذریعه، زمونږ مته چې د خلکو د یو بل سره اغرشتي، نو دی وجنه د سوات خلکو ته د داسې قسم مجلسونو او سوچ او فکر مته چې ډیر زیات ضرورت وو، نو دی وجنه دا سوات کې شوی.
سیمینار کې موجود راغلي مشرانو دغه ویناګانې په غور سره واورېدې او انتها پسندۍ په اړه خپل خپل دریځونه هم وړاندې کړل. په دا اړه سیمینار کې ګډون کوونکو په خصوصي توګه مشال ریډیو ته وویل
زما نوم دلی غتلی دی، بیسیکلی سوشیالوجیست او د بارې باندې راغلی یم.
موږ بنیادي طور دا زده کړې چې دا انتها پسندۍ چې کوم ده یا مطلب ایکسټریمیزم چې د دې غو بنیادي مطلب چې وجوهات څه دي او دا غو وجوهات د لرې کېدو لپاره تجاویز پېښ شو، نو دا زموږ ذهن ته دا خبر راغله چې دا د بنیادي روټ څه دي لکه غربت ته بنیادی طور طبقاتی نظام دے کم مطلب چې بورډر کلاس او لاندې کلاس کم مطلب تفاوت ته دا تفاوت ختم شي او کم چې لکه جسټس یا انصاف چاته نه ملاويږي ا خلکو ته انصاف ملاوي شي، تعلیم دے یو بیسیک رائټ ته هر چا دا ملاوي شي او هر چا ته مطلب خپل یو رائټ ته د اوسېدو د ایکسپریشن دے د ازادي دے دا ټول حقوق چاته ملاوي شي، نو ظاهر خبره چې ایکستریمیزم یا مطلب انتها پسندی د دې مخنیوي بوشي.
زما مراد اکمل نوم دے،
او زه د پېښې په لحاظ سره وکالت کوم نن چې زمونږ د غونډې د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان ته دې غونډې اصل مقصد دا دی چې د خلکو په ذهنونو کې چې دې دا خبري واچول شي چې زمونږ ته کومه مسلې دي د سټیټ هم خپل ذمہاري ده خو زمونږ د هر خلکو د دې ملک د اوسیدونکو د هر سړي خپل ځانه یو جوړه خپل ذمہاري ده چې آیا مونږ د سټیټ نه ټول د ذمہاريانو د هر څه تپوس کوو چې مونږ له سټیټ نه حقوق راکې مونږ له سټیټ نه کې خو مونږ چرته په خپل ګریوان کې لاندې ونه کتل چې آیا مونږ د خپل ملک له سره ورکړل آیا چې دې زه به حیثیت چې دې طالب علم چې دې زه چې خپل سبق سره چې وفادار یم زه د خپل خویند ورونو د مور پلار سره چې وفادار یم زه ما چې زه چې کوم ډیوټي کوم آیا زه د هغه سره وفادار یم.
سیمینار کې په ټول پاکستان کې او بیا په خصوصي توګه سوات کې د انتها پسندۍ پر اتو بحث وشو او دغه انتها پسندۍ ختمولو په اړه یو شمېر تجویزونه وړاندې کړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15560 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خبرونه بلې او راپورته د ملک زوړ تعلیمي نظام ختمولو او دا د نوي جديد دور سره مکمل کمپیوټرایزډ کولو د لپاره یو غیر سرکاري تنظیم منصوبه شروع کړې ده او دوی وایي چې حکومت دوی سره د مرستو باور هم کړی دی. په دې حقله د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا ویژوال ایجوکیشنل ټیکنالوژي په نوم یو غیر سرکاري تنظیم په خیبر پختونخوا او په 13 ټول ملک کې تعلیمي نظام کمپیوټرایز کول لپاره یو منصوبه شروع کړه ده چې مقصد دې نه یوازې زوړ تعلیمي نظام ختمول دي بلکې په دې موجوده نظام کې د نقل خاتمه هم کول دي. او دوی وایي چې د دې مقصد دا دی چې په کم وخت کې زده کوونکي په کمه پیسو د یو سی ډي یا سافټویر په ذریعه ډیر څه زده کړه وکړي. د دغه منصوبې ډایرکټر اشفاق حسین په دې لړ کې وایي
چې څومره لیکچر چې یو ټیچر کلاس روم کې ورکړي نو هغه لیکچر چې کم سکولونو کې کالجونو کې نو دا لیکچر موږ د سی ڈیز او ڈی وی ڈیز کې ملاو شي. دا ټول لیکچر چې سو کوي یا نه کوي موږ دا کار کوو. لګي 27419 گورنمنٹ اسکول دے ٹیچران تقریبا جو نیم لکھنا پڑا چھ زمون چھ کم پرائیویٹ اسکول دے کے ماشومان ڈیر کم دی دے کے زیادہ نہ زیادہ 4-5 لاکھ ماشومان دے لیکن زمون گورنمنٹ اسکول ماشوم چھ دے 46 لاکھ ماشومان کے پی کے کے سبق وی راہو دے پر منگ دو پروجیکٹ لانچ کرے دا
دا چھ دا وقت دی پ کم کم منصوبہ بندے کار کوی نو مول جاتے وی
من میتھ فزکس کیمسٹری دا اکیڈمک پروجیکٹ دے زمون دوم پروجیکٹ زمون دے ایمپلائی اٹینڈنس ڈیوائس چھ یو ٹیچر چھ اسکول کے راشی نو دا کے حاضری لگی اور حاضری بدہ سے لگی چھ دا کے ایس ایم ایس پ تھرو اور منسٹری آف ایجوکیشن پر رپورٹ باراشی دریم پروجیکٹ زمون چکم دے نقل بالکل جڑ نہ ختم شی نو آگے دپارا مون کیمرہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کرے دا دی ایجوکیشن پرپز دپارا مون مم لگون چل اور سلورن پروجیکٹ زمون ڈیجیٹل لائبریری دسا چہ ہر یو انسان سره کم از کم کور کی دا 50 لاکھ کتاب لائبریری بکار
دا دغه سافٹ ویئر یا سی ڈی نا سبق تر لسکون کی دا لسم کلاس یوز د کون کی مشال لیڈو توائی
زمانم سونیا فاروق تے زو د شیخ آباد گرلز ہائی سکول 10 کی سبق ہم اور چکم دا پروجیکٹ دغه کڑی دے دا ڈی وی ڈیز پر ذریعہ ماشمان دا ایجوکیشن ورکې دا سټوډنټس لپاره ډېر ښه دی. سافټویر په ذریعہ ما پریکټیکل ټیبل دغه کړې ما ته ټیچر پرووایډ نو او ما سافټویر په ذریعہ دا زده کړې دي دا ډېر ښه دی او په دې باندې ټایم ډېر کم لګي چې دا ماشومان ته پرووایډ شي.
په دې موخه دغه ماشومان والدین او استادان هم موجود وو. هغوی د تعلیمي نظام کمپیوټرایز کولو د نظام ته سرنګوري
زمونږ جی فاروق دی په دې په ذریعہ باندې به ایجوکیشن دا خلک چې تا کم سیډیګان دی ورکې او دا په ډېر مخکې لاړ شي کمپیوټر په ذریعہ باندې یا د لیپټاپ یا ڈی وی ڈی په ذریعہ باندې دا ډیرو فیدر سي ماشومان ته.
محمد عبدالله خان زمانوم دي نو د دې سیډیانو سره دا چې دا ټیوشن چې کم دی به ختم شي. ولی چې نن سبا هر یو ټیچر دا دغه جوړ کړي چې هغه په کلاس کې سم ټیچینګ نه کوي اومدا غ ټیچران بیا ټیوشن خي او په ټیوشنو کې 2500 3000 4000 مختلف فیسونه علي نو ماشومان په سکول کې بل فیسونه ورکي په ټیوشنو کې بل فیسونه ورکي دا سی ڈی چې کم دي دا مکمل دا ټیوشن سیستم ختم کی او په دې سیډیانو کې ما بالکل په اردو کې او په انګلیش کې دا دوه ایکسپلین کړی دي.
یاد دي وی چې دا پروجیکټ چلونکي وایي چې دوی ته نو حکومت او نو یو غیر سرکاري تنظیم د دې مقصد لپاره پنګ ورکوي. ولې دوی یو اکیډمي جوړه کړې ده او پای کې دوی سره داخل د ماشومانو د فیسونو نه دی خپل منصوبه چلوي. دوی دا هم ویل چې صوبایي حکومت دوی ته په دې منصوبو کې د پوره پوره ملاتړ باور هم ورکړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نه خپنه غوړئ. زه مونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه باندې هم اوریدلې هم لوستلې او هم کتلې شي. اوریدونکو د دې خبرونو د اوریدو یو جهان مننه. دا خبرونه تاسو چې اوریدونکو موږ سره خپل نظرونه ضرور شریکوي او موږ ته وایي چې موږ څنګه کولای شو چې دا خبرونه تاسو لپاره نورې خکولای شو. نو اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ او د نه ساته خبرونو د دې روستي خبرونو لاندیز د لپاره ورزو احمد شاه زمیت.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی د ډیورنډ کرښې هغې غاړې یعنی د پاکستان په پښتون میشتو سیمه کې به په ولسي وګړو برید ونه کړي. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس ملیشا ځواکونو ته د ټولو ورک کسانو عدالت ته د حاضرولو امر ورکړی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې نن سهار وسلوالو له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي 9 پولیس وژلي او 2 ټپیان کړي دي. او د پاکستان سپریم کورټ په بلوچستان کې د موندل سوو 9 مړو چې پکې و د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري د پیسي از خود نوټیس اخیستی دي.
اوریدونکو د کابل نه تر پیښوره او په ټوله نړۍ کې د دې خبرونو د اوریدو یو جهان مننه. او تاسو کولی شئ موږ سره د دې خبرونو په اړه خپل نظر مشارکئ. خپل کوربه مجید بابر، د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او احمد شاه زمی او تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ورکړئ. هم په دې سفوب تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.